द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिब रेडियो दे
سلام شیخ خزر من اوریدونکو او خر اخلاص دا خبری خبرونه دا واشنگتن ډی سی نوراندی کیږي نن د یکشنبه ورځ 2015 لسم کال د دسمبر د میاشتې شپږم نیټه ده دا وخت په پاکستان کې د سهار اته نیمې افغانستان کې اته او دلته په واشنگتن کې د شپې د شنبه د شپې لس نیمې بجې دي زما تاسو قربانه منځه شهید او دغه خبری خبرونه د مهمو خبرونو سرچکونه پیلوم تندروا ډلې داعش د شنبې په ورځ یو آډیو پیغام کې ویلي چې د امریکا کالیفورنیا ریاست حملې کې ککړ ښځه او خاوند دوی منونکي دي
اخوا د برطانیې جنګي جازونو د جمعې شپې ناوخته په شام کې د داعش تندروا ډلې مرکزونه په نښه کړي چې پکې د تیلو کوي هم شامل دي
افغانستان طالبانو خپل مشر ملا اختر محمد منصور هغه ویډیو د مطبوعاتو سره شریکه کړې چې پکې د طالبانو مشر د خپل د مړینې خبر ردوي او وایي چې د مرګ خبرونه بی بنیاد او طالبانو ترمنځ اختلافاتو پیدا کولو په غرض خپور شوي
تیر یو څو ورځو راسې په میډیا کې داسې خبرونه وو چې د پاکستان د بلوچستان ایالت په کوچلاک سیمه کې د طالبانو ترمنځ یوه غونډه روانه وه او په غونډې کې موجوده طالبانو د یو بل پر ضد ټوپکې راواړولې چې له امله یې د طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور سخت جوبل شو چې وروستو یې خبرونو تر مخه ژوند د لاسه ورکړو
د پاکستان په دوو صوبو کې د دریم پړاو بدلیاتی ټاکنې پای ته رسیدلې دي غیر سرکاري نتیجو ته هغه تر مخه په سند کې متحده قامی مومنت او په پنجاب کې مسلم لیگ نون اکثریتي څوکۍ ګټلې دي سرټکې تاسو واورېدل او اوس هم تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو تفصیل د امریکا په کالیفورنیا ایالت کې د ټولنیزو خدمتونو په مرکز د حملې پړه د داعش ډلې په غاړه اخیستې او دغه بریدګرې د داعش ډلې پیروان بللې دي امریکایي چارواکو ویلي حمله کوونکي تشفین ملک د فیسبوک له لارې د تندرو ډلې داعش د مشر ابوبکر البغدادي په ملاتړ یو پیغام لیکلی و چې وروسته د ویبپاڼې نه لرې کړل شو اخوانی نیویارک ټایمز ورځپاڼې کې راغلی ریپورت کې ویل کیږي چې تر اوسه داسې هیڅ کوم ثبوت نه دی ترلاسه شوی چې ګونې دغه کسانو د تندرو ډلې داعش په وینا حمله کړې وه بلې لورې ته د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي مونږ قوي یو دی وایي دغه بریدګرو کیدی شي سخت دریځې سوچ درلودو او دا چې هیواد وګړي یې د دې بریدونو نه ډارېږي بلې لورې ته افغان طالبانو په وروستیو کې د خپل مشر ملا اختر منصور په غږ کې یو اورېدیز پیغام خپور کړی کوم کې چې ملا منصور د خپل مړینې خبر ردوي هغه وایي زما د مړینې خبر خپرول یوه پروپاګاندا ده او دا خبر هیڅ بنسټ نه لري دا کار ځکه شوی چې د طالبانو مشرۍ کې منځنۍ جګړې شتون خلکو ته وښایي او وښایي خلکو ته چې د دوی په منځ کې جګړې دي دغه راپور چې څوارلس دقیقې و د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د وایس آف امریکا سره شریک کړی دی د پاکستان سند صوبې سرخار کراچی په شپږو ضلو او د پنجاب صوبې په دولسو ضلو کې د شنبې په ورځ د بدلیاتي انتخاباتو دریمه او اخرنۍ مرحله هم پای ته رسیدلې ده د الیکشن کمیسیون د چارواکو تر مخه د بدلیاتي انتخاباتو دپاره ووټونو ورکولو عمل د سهار اوو نیمو بجو نه چې پیل شو ماښام تر پنځه نیمو بجو پورې بدون له کومې دمې روان و غیر حکومتي نتیجو تر مخه په سند کې متحده قامی مومنت او په پنجاب کې مسلم لیگ نون اکثریتي څوکۍ ګټلې دي د دې تر څنګ د رسنیو نه راغلي رپورټونو کې دوه غربي چارواکو ویلي چې د نومبر په 14 نیټې پاریس کې شوي د ترهګرې حملې تړون د برطانیې کې اوسیدونکو سره و په دې حملې کې یو برید کوونکی د حملې تر مخه هم لندن ته په سفر تللی و چارواکو دا خبرې د وال سټریټ جرنل ورځپاڼې سره کړې دي د دې تر څنګ په برطانیې کې پولیس وایي لندن په ښاري اورګاډي کې د چړو بریدونو په اړه تحقیقات کوي اخوا د امریکا سیکرټر جان کیری وایي د سوریې سیاسي راتلونکي په حق له را روانه میاش په نیویارک ښار کې خبرې اترې کیږي ښاغلی کیری وایي د دوی مقصد هم د یو نوي پړاو مخته وړلو کې مرستې دي څنګه چې ټولو نورو ګوندونو خپل ملاتړ ښودلی چې دوی متحده سوریه غواړي چې دوی د سوریې په څو برخو کې ویشل نه غواړي او سوریې خلک غواړي په خپل راتلونکي ولسمشر ټاکنو کې برخه واخلي مرکزی افریقا د چاد جهیل په یو سیمه کې لږ تر لږه 20 کسان په دریو ځانمرګو چاودنو کې وژل شوي او شاوخوا 90 تنه نور ژوبل دي. عراق ویلي ترکیه دې زر تر زره خپل پوځي ځواکونه د عراق ننوا سیمې ته بیرته وباسي. د شنبې په ورځ د عراق وزیر اعظم دفتر نه جاري شوي بیان کې د ترک پوځ د عراق داسې یوې سیمې ته ننوتی چې هلته دوی د بغداد لخوا اجازه نه درلوده او دغه کار د خپلواکۍ سرغړونه بلل کیږي او ځکه هم د دوی نه د وتلو غوښتنه شوې.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبري خپرونه ده. قدرمن اوریدونکو، تاسو د خبرونو تفصیل واوریدو. اوس هم راځو د ریپورټونو ولور ته، چې اولنی ریپورټ موږ سره دی د امریکا په کالیفورنیا ایالت کې. څنګه چې تاسو ته وړاندې هم په خبرونو کې ویل چې د ټولنیزو خدمتونو په مرکز د حملې پړه د داعش ډلې په غاړه اخیستې ده او دغه بریدګرې د داعش ډلې پیروان بللې دي. اخوا داسې ویل کیږي چې د تشفین ملک د فیسبوک لارې نه د توندرو ډلې داعش د مشر ابوبکر البغدادي په ملاتړ یو پیغام په خپل دغه ویب پاڼې لیکلی و چې وروسته بیا دا ایسته کړی و. په دې هکله زموږ همکاره ماوش جلیل د یو رپورټ تیار کړی دی، اورېدو ته ستاسو پام راګرځو.
ترهګر ډلې داعش د خالی په ورځ ویل دي چې د امریکا کالیفورنیا ریاست حمله کې ککړ خزه خاوند د دوی منونکي وو. په دې حمله کې سوار لستنان وژل شوی وو. داعش دا دعوه په یو آنلاین آډیو پیغام کې کړې. په امریکا کې زیږیدلی حمله کوونکی 28 کلن سید رضوان فاروق او د هغه 29 کلنه ښځه تاشفین ملک د کالیفورنیا په سین برنارډینو ښار کې د ذهني معذورۍ او مسلو ښکار خلکو یو مرکز باندې ډزې کړې وې او د دې حملې دوه غنټې وروسته د پولیسو لخوا وژلې شو. د دې پیښې پلټنه کوونکي د امریکي استخباراتو فاقي ادارې اف بي آی ویلي دي چې دا ښځه خاوند د خارجي توندرو ډلو نه متاثره وو، خو داسې ثبوتونه نشته چې د ښځه خاوند مخکې چرته د ډلو لپاره کار کړی وي. د امریکا صدر براک اوباما ویلي دي چې امریکایان باید دا قسمه پیښو په ذریعه ونه ویرول شي او زیاته کړې ده چې د صدر په توګه زما اولنی ترجیح د امریکایي ولس حفاظت او امنیت دی. اخوا د برتانیې جنگی جازونو د جمعې شپې ناوخته په شام کې د داعش توندرو ډلې مرکزونه په نښه کړي چې پکې د تیلو کوې هم شامل دي. د برتانیې دفاع وزیر مایکل فیلن د غالی په ورځ یوې بیانیې کې ویلي دي چې دوه ټایفون نومي جنگی جازونو لومړی ځل د داعش پر ضد جاري کمپاین کې برخه اخیستې او په شرقي شام کې د تیلو کوې په نښه کړي. د برتانیې دفاع وزارت لخوا یو ویډیو جاری کړی شوې ده چې پکې جنگی جازونه د داعش هدفونو پر ضد د هوایي بریدونو دویم پړاو ترسره کوي. د برتانیې د پارلیمان غړو د وزیر اعظم ډیوډ کیمرون په خواست په شام کې د هدفونو په نښه کولو منظوري ورکړې. بلخوا د امریکا خارجه سکرټر جان کیری ویلي دي چې د شام سیاسي مستقبل په حق له د خبرو اترو دویم پړاو به د روانې میاشت اخر کې نیویورک کې کیږي. خغلی کیری دا خبر د خالی پورس په واشنگتن کې سیډنیز مرکز دی بروکینګز انسټیټیوټ کې د منځنی ختیځ پالیسۍ په حق لغونډه کې کړي. خغلی کیری ویلي چې د شام شخړې سره تړلې سیاسي اندېښنې حل کولو سره به د داعش ترهګر ډلې پر ضد جګړې کې مرسته کیږي، څوک چې د عراق او شام په غټو سیمو کنټرول لري.
من اوریدونکو د وایس اف امریکا دی ویډیو خبری خپرونه ته له واشنگتن ډی سی نه غواګیس. اوس هم راځو یو بل ریپورت ولور ته چې افغان طالبانو په وروستیو کې د خپل مشر مولا اختر منصور په غږ کې یو آډیو پیغام خپور کړی دی چې هغه کې مولا منصور د خپل مړینې خبر ردوي او هغه وایي چې زما د مړینې خبر خپرول یو پروپاګاندا ده او دا خبره هیڅ بنسټ نه لري، هیڅ او دا کار ځکه شوی دی چې د طالبانو ترمنځ جګړې شتون وښيي خلکو ته. دغه راپور 10 دقیقې دی او د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد دغه راپور د وایس اف امریکا سره شریک کړی و. په دې حکله زموږ همکار کلیم افضل یو ریپورت تیار کړی دی، تاسو ته وړاندې کوو.
د افغانستان طالبانو لخوا د خپل مشر مولا اختر محمد منصور هغه ویډیو خپره شوې چې پکې د خپل مړینې د خبر تردید کړي. تیر یو څو ورځې وراسي په میډیا کې داسې خبرونه وو چې د پاکستان د بلوچستان ایالت په کوچلاک سیمه کې د طالبانو ترمنځ یو غونډه روانه وه چې پکې خبرې اترې روان شوې او په غونډې کې موجوده طالبانو د یو بل پر ضد ټوپک راواړولې چې له امله یې د طالبانو مشر مولا اختر محمد منصور سخت جوبل شو چې وروسته یې خبرونو تر مخه ژوند د لاسه ورکړو. وایس آف امریکہ سره معلومات شریکولو په وخت د افغانستان طالبانو ویان ذبی الله مجاهد د 14 منټو ویډیو هم د مولا اختر محمد منصور ورکړي چې پکې د پخپلو ملګرو غږ کړي چې د مړینې په خبر کې سهم صداقت نشته او د روغ رمټ دی. نوموړي دا دښمنانو لخوا یو پراپاګاندا ګرځولې او زیاته کړي چې دښمنان غواړي چې د طالبانو ترمنځ اختلافات را پیدا کړي. تیر شروع پر از افغان حکومت د دې خبرې پخلی کړي وو چې مولا منصور د پاکستان په ځمکه جوبل شوی او وروسته بیا د افغانستان حکومت د اجرایي رئیس د دفتر لخوا دا خبره خپره شوې چې زخمی کېدو وروسته د طالبانو امیر مولا اختر منصور مړ شوی دی. په کابل کې حکومتي ویان جاوید فیصل د طالبانو لخوا د خپل مشر د وژنې خبرونو تردید یو څو ساعته وړاندې وایس آف امریکا سره په خپلو خبرو کې ویلي چې داسې معلومیږي چې د پاکستان حکومت اوس هم د طالبانو مرستې کوي او د طالبانو مشران په پاکستان کې موجوده دي. د زیاته کړه چې د پاکستان طاقتور اپوز د دغو ترهګرو ملاتړ کوي څوک چې په افغانستان کې ترهګري کوي. افغان چارواکي یو وخت راسي په پاکستان تورونه اچوي چې دوی په اخلاص سره د هاغو طالبانو مخه نه نیسي څوک چې د افغانستان په خاوره بدامنی خوروي. دغه تورونه د پاکستان حکومت همیشه رد کړي. په افغانستان کې سوله راوستو په غرض سو سو واری د افغانستان حکومت لخوا په داسې ډول هڅې شوي چې پکې د پاکستان نامرستې اغستي خو پاکستان د یو سہولتکار په ډول دغه کار سرته نه دی رسولې. تیر جولای په میاشت کې افغان حکومتي نماینده او د افغانستان طالبانو مشرانو ترمنځ د پاکستان په امداد خبرې اترې ترسره شوې چې پکې یو ځل بیا د ملاقات لوز هم وشو خو د دې وړاندې چې دغه ملاقات بیا ترسره شوی وي افغان حکومت لخوا د طالبانو مشر مولا عمر د مرګ خبر را مخته شو چې کچاري دا خبرې اترې کیږي نو د چا سره او د چا په مشرۍ ترسره کیږي. دغه پښتنه ډیره ضروری او مهمه وه چې لوجه د خبرو اترو عمل یو ځل بیا د ځنډ ښکار شو. د هغې وروسته افغانستان طالبانو لخوا هم د دې خبرې پخلی وشو چې مولا عمر دوه کاله وړاندې حق رسیدلې خو د دې وروسته طالبانو ترمنځ د مشرۍ په سر اختلافات رامنځته شول کوم چې تر اوسه پورې دوام لري. د پاکستان یو وتلی خبریال او افغانستان په چارو پوهه لرونکی ښاغلی طاهر خان ډیوه ریډیو ته وایي چې تر څو اختلافات وي نو دا رنګي خبرونه به هم خوریږي.
د نوی مشر په سر باندې اختلافونه موجود وو او موجود دي او که دغه رنګ د اختلافات موجود وي او د دې په داسې پیښو امکانات هم دغه امکان ځکه نه رد کیدی شي چې د یوې ډلې د یو مهم مشر لکه د منصور عبدالله په اړه باندې خبرونه راغلي دي سره له دې چې تصدیق لا ځینې خلکو نه دي کړی لیکن د دغه خبرونو به خامخا غبرګون وي د هغې به یو قهرجن او یو ډېر سخت تغیر د عمل وی هغه ننم کې دي شي هغه سبام کې دي شي هغه میاشت دوه میاشتې پسند کې دي شي.
تیر سپتمبر په آخري ورځو شپو کې افغانستان طالبانو د یوې سختې جګړې وروسته د افغانستان کندوز ښار قبضه کړو. د کومې پیخي په اسبابو کې د افغانستان امنیتي ځواکونو او د حکومت په کارکردګۍ سختې پښتنې وشوې. د هغې سره سره د کندوز په جګړه کې د پاکستان د پوز د مرستو خبرونه هم را مخې ته شول چې لوجه افغانستان حکومت یو ځل بیا د پاکستان د ژمنو او د لوزونو نه د بیزارۍ څرګندونه وکړه او دواړو هیوادونو ترمنځ د افغانستان د سولې په عمل کې د همکارۍ کار په ټپه ودرېده. خو د پیرس په ماحولیاتي کانفرنس کې د پاکستان او افغانستان مشرانو یو ځل بیا په شریکه د سولې عمل په مخ وړاندې بوتلو په سر رضا ښودلې. د ملګرو ملتونو د شمیرو تر مخه سخت کال تر دې وخته پورې په افغانستان کې د جګړې او ترهګرۍ په سر شوو لانجو کې د مرګ ژوبلو شمیره د تیرو 15 کالو د ټولو لوړه ده او په دغو کې طالبانو لواجې په مرګ ژوبلو کې د طالبانو برخه 80% ښودل شوې.
قدرمن اوریدونکو د خپرونې په دې ځای کې وخت شوې د مطبوعاتو ته د کتنې راځئ چې په ګډه سره واورو چې زموږ همکار مختار خلیل مطبوعاتو ته کتنه کړې او دغه کتنې کې تاسو ته کومه موضوع راخیستې ده.
د فرانس په صدر مقام پیرس کې په 14 نومبر په شو ترهګر حملو کې د شپږو شلو نه د زیاتو کسانو د قتلېدو او د سوونو نور د جوبل کېدو د واقعي خبرونه لا تازه دي چې په تیره چهارشنبه د امریکې په کالیفورنیا ریاست کې یو ځوان مسلمان الک او د هغه مسلمان ښځې د بيدستو خلکو په مرکز کې په یو دستوره ناتاره ډزو کې سور لستنان وجل او په شلګونو نورې جوبل کړل. د یورپ، امریکې او د دنیا د نور ملکونو په اخبارونو کې د کالیفورنیا د خونړۍ واقعې په باب له مختلف قسمه خبرونه دې مار چاپ کیږي. د کالیفورنیا د واقعې د دنیا په مختلفو ملکونو او په خصوصي توګه امریکا کې د اوسیدونکو مسلمانانو په حالت څه اثر غورځېدلی دی. نن د برطانیې مشهور اخبار ګارډین هم په دې موضوع یو تفصیلي ادارتي مضمون چاپ کړی دی. د مضمون سرخط دی: د برطانیې په ظلمی کل کې د مسلمانانو خلاف نفرت ورځ په زیاتی دی. د مضمون په شروع کې لیکلی شوی دی چې په برطانیه کې د جهاد مخالف تحریک ډیر په توندۍ سره په خورېدو دی. د یوې تازه سروې نه معلومه شوې ده چې د ښي اړخ 40 مختلفې ډلې دا وخت د مسلمانانو خلاف په نفرت خورولو او د یو ثقافتي خانه جنگي شروع کولو په کارونو کې اخته دي. د جهاد پر ضد د بین الاقوامي جوړ اتحاد تنظیم خبرداري ورکړی دی چې برطانیه کې د اسلام مخالف قوتونه د پیرس د حملو او د ماجرو د موجوده مسلې نه د ناجایزه فائدې پورته کولو کوشش کوي. ګارډین لیکي چې راتلونکي میاشت کې به د انګلیش ډیفنس لیګ سټیفن یاکس له واپس د خپل سیاست شروع کوي. د دې منصوبه ده چې برتانیا کې به هم د جرمني اسلام دشمنه پیګیډا تحریک شروع کوي. جرمني کې د پیګیډا د پارابونو د تقریرونو له سببه خلکو شام او نورو جنگ د پولو سیمو نه یورپ ته روانو مهاجرو باندې حملې کړې دي. ګارډین اخبار د نسل پرستۍ د مخالف ګوند هوپ ناٹ هیټ د یو رپورټ حواله هم ورکړی ده. په کم کې چې 200 ملکونو کې 920 اسلام دشمنه تنظیمونه په ګوته کړې شوې دي. په رپورټ کې دا هم ویلې شوې دي چې د مسلمانانو مخالف دا تنظیمونه مالي لحاظ سره ډیر مضبوط دي، په خصوصي توګه امریکا کې چرته چې اتو ادارو د 11 ستمبر د حملو وروسته دې قسمه تنظیمونو ته د 3.5 میلیونو پونډونو نه زیات رقم په امداد کې ورکړی دی. ګارډین اخبار د خپل رپورټ په اخر کې د هوپ ناٹ هیټ د ستر منتظم نیکلولس د یو تقریر ذکر کړی دی. په کم کې چې د خبرداري ورکړی دی چې یورپ کې د مسلمانانو خلاف نفرت سیاسي انتها ته روان دی. خاغلی نیکلولس د خپل تقریر په اخر کې ویلي دي چې زموږ د مختلفو نسلونو، قومیتونو او مذهبونو په بنیاد جوړه معاشرتي اډانه په راتلونکو کلونو کې سختو ازمیښتونو او مسلو سره مخ کېدو واله ده. په دې سبب په موږ ټولو لازمه ده چې د آزادو جمهوریتونو او اتحادونو اقدار مضبوط کړو.
دا د وایس اف امریکا دی ورډیو ده. د پاکستان په دوو صوبو کې د دریم پړاو بدلیاتی ټاکنې پای ته رسیدلې دي او غیر سرکاري نتیجو تر مخه هم په سند کې متحده قومي مومنت او په پنجاب کې مسلم لیگ نون اکثریت څوکۍ ګټلې دي. راځئ چې په دې حقله نور تفصیل زمونږ همکار د ډی ورډیو خبریال فضل عزیز نواورو دوی موږ ته په تیر خبرونه کې دغه تفصیل راکو.
د کراچۍ د شپږو ضلعو کې کوم بلدیتي انتخابات چې شوي دي د هغې تر اوسه پورې چې کوم غیر سرکاري او غیر حتمي نتیجې دي هغه مخې ته راغلي دي. د هغې نتیجې به زده شوي او ما د کراچۍ جنوبي ضلعه کې چې ټولې 2 چوکۍ دي د میټروپولیټن کارپوریشن او یونین کونسل د پدغې کې متحده قومي مومنټ 6 سیټونه ګټلې دي، 13 پکې پیپلز پارټۍ ګټلې دي، 10 پکې آزاد دي او 14 پکې د نورو مختلفو پارټو دي. بیا د کراچۍ منځنی ضلع دا پدې کې یو سل او 2 چوکۍ دي، ټولې چې پدې کې 7 چوکۍ متحده قومي مومنټ ګټلې دي او 2 وکی پیپلز پارټۍ ګټلې دي، پدې کې بل 4 ګټلې نه دي. د غرنګ بیا د کراچۍ کورنګي ضلع دا پدې کې ټولې 7 چوکۍ دي چې شپېته پکې متحده قومي مومنټ ګټلې دي او 7 پکې بیا پیپلز پارټۍ ګټلې دي او 6 پکې مختلف پارټۍ دي. بیا د کراچۍ ملي ضلع دا چې پدې کې 85 ټولې چوکۍ دي، پدې کې 10 پکې آزاد 10 چوکۍ پکې آزادو کاندیدانو دانو ګټلې دي، سلو اتپ کې د پارټۍ ګټلې دي، دوبه کې متحده قومي مومنټ ګټلې دي او لس پکې د نورو پارټو دي. د غرنګ د کراچۍ شرقي ضلع دا چې پدې کې شپږ د چوکۍ متحده قومي مومنټ ګټلې دي، سلو آزاد دي او دوه پکې د پیپلز پارټۍ ګټلې دي او اتپ کې د نورو پارټو دي. بیا د کراچۍ غربي ضلع دا چې پدې کې ټول 98 چوکۍ دي، په 98 کې شپږ د متحده قومي مومنټ ګټلې دي، لس پکې آزاد دي، 15 پکې پیپلز پارټۍ ګټلې دي او 15 پکې بیا نور دی په مجموعي توګه باندې منځه کزر تر اوسه پورې یو مکم ریزلټ چې په کراچۍ کې راغلی دی د متحده قومونو من پکې د ټولو نه زیات چوکۍ ګټلې دي په دویم نمبر پسې بیا پیپلز پارټي را یا آزاد کاندیدیس دی او ځینې ریزلټ چې دی اغله تر اوسه پورې نه دی راغلی خو متحده قومونو منټا اکثریت حاصل لیکم تر اوسه پورې چې غیر سرکاري یا غیر ختمي نتیجې دي منځه پدې کې بزای اوریدونکو ته یو دا خبره هم کومه چې په کراچۍ کې د کراچۍ ډیویژن د پاکستان پیپلز پارټي یو مشر چې دغه په خپل باندې پدې کې کاندید و نجمی عالم هغه د کراچۍ په جنوبي جنوبي ضلع په یونین کونسل نمبر 10 باندې هغه خپل کاندیدیټ او هغه د کراچۍ چې پیپلز پارټي ډیویژن مشر دی هغه بیللې دي هغه دغه چوکۍ بیللې ده د کراچۍ د جمعه اسلامي امیر دی حافظ میمو رحمان چې د کراچۍ په منځنۍ ضلع کې د متحده قومي موومېنټ یو کاندید سره مقابله و د کراچۍ د جمعه اسلامي امیر هو خپل چوکۍ بیللې ده د کراچۍ کې د کراچۍ کې چې د پاکستان تحریک انصاف د کراچۍ کم مشر دی علي زیدی نومېږي په سولجر بازار کې هغه هو خپل چوکۍ ګټلې ده زب اوریدونکو ته دا هم مریاده کوم چې په کراچۍ کې د پیپلز پارټي جمعه اسلامي او پاکستان تحریک انصاف کم د کراچۍ مشران چې د غوډرې وړه چوکۍ بیللې دي او په کراچۍ کې جمعه اسلامي او پاکستان تحریک انصاف اتحاد هم شوی وو دا اتحاد به وجود د کم ګټه واضح یا په کمزې کې نه لیدل کېږي په کوم ځل کې چې د ګټه تر لاسه کړی دا
صحیح که تاسو دا هم اوریدونکو ته وایس چې د دې ټاکنو لپاره امنیتي کوم ګامونه اخیستل شوی وو
منځه په کراچۍ کې د کم بلدیاتي انتخاباتو لپاره پولیس رینجر او فوز زه په ځای کړی شو پرې کې رینجر ته خصوصي اختیارات ورکړل شي کوم چې د ماجستیر د اختیارات وي او د بیا کولای شي چې د سو کړې غړې جوړې یا د سو کونی سي رینجر یا پولیس دې کولای شي چې غږ ته هم ولېږي که څه هم د کراچۍ په کورنګي په لاندی او نور مختلفو علاقو کې سولجر بازار په دې کې د مختلفو سیاسي پارټو لخوا لکه متحده قومي موومېنټلي تورونه لګولې دي چې د متحده قومي موومېنټ مهاجر قومي موومېنټ حقيقي د یو دوه مډل ده په غو باندې چې دغه سره درې خطي شوې دي په پیپلز پارټي او د متحده قومي موومېنټ لخوا په بل دغه رنګ تورونه لګېدلې دي چې د دې ترمنځ یو بل د خطي هم شوې دي خو په دې کې به منځزه اوریدونکو دوی ما چې رینجر ته کوم خصوصي اختیارات ورکړل شي د رینجر لخوا چې کوم پرسلري ویری پاره کې دی ویل دي چې په دې پلانډي کې د متحده قومي موومېنټ دوه کسان په جالي وټونو یا په بوګس وټونو اچولو کې نیول دي د متحده قومي موومېنټ دوه کسان او هغه یوې میاشتې لجیل دلیګل دي د غرنګ د متحده قومي موومېنټ مهاجر قومي موومېنټ حقيقي ډلې درې کسان نیول دي په جالي بوګس وټونو کې هغه یوې میاشتې لجیل دلیګل دي د غرنګ د قومي اتحاد پارټي دوه کسان نیول دي یوې میاشتې هغه جیل دلیګل دي د غرنګ د مسلم لیگ نون دلی یو کس نیول دي چې هغه د دوی چې د ضابطه اخلاق خلاف ورځي کولا هغه یو میشتل دیل دلیګل دی دا ټول اته کسان رینجرو د خوا چې کوم بیان جاری شوی دی چې د بوګس اوټولا چول دی دغه ریټرننګ افسر د پریزایډینګ افسرانو په ځای باندې کار کول یا په مختلفو د کم دالو یا په جالي وټونو چولو یا د ضابط اخلاق خلاف ورځي کول باندې د رینجرو بیان دی چې د اته کسان یو میشتل جیل ته لګلې دي ځینې نور গ্রেফতারې هم شوې دي وختي بیا پرې خوندل شوې دي او د مختلفو ډلو لخوا د پیوبل باندې تورونه هم لګې خو په مجموعي توګه د کراچۍ پولیس رینجر او د الیکشن کمیشن چارواکي وایي چې په مجموعي توګه د کراچۍ په الیکشن کې کمی مړی جوب له په غټه کچه نری شي او دا دوته پرام نه وایي
ډیره زیاته مننه ډیره زیاته مننه چې تاسو راغلي او دغه تفصیل مو اوریدونکو ته وړاندې کو قدرمن اوریدونکو تاسو ته وایو چې د افغانستان کرکټ ټیم امریکا ته راغلی دی او دوی په یو کرکټ ټورنمنت باندې دلته راغلي دي او د دې ټیم مشر یا کیپټن محمد عثمان سره د آشنا ریډیو زموږ همکار متی الله عابد خبرې کړې دي راځي چې دغه مرکه په ګډه سره واورو
زما نوم جی ملک عثمان دی زما تعلق خیبر پختونخوا دی پېښور کې مونږ اوسېدو زموږ د لسم کال دی لس کال شو شو دلته میامی ته او دلته هر کال یو ایس اوپن کیږي دا سیونت ایئر دی اووم ایئر دی او دې ځل مونږ ټیم چولې دی او زموږ د افغانستان هم خلق مونږ گیسټ راخلی دي دا رومبه زال دي چې دلته انټری کړی دي
تاسو څنګه دا سوچو کو چې خپل ټیم کې د افغانستان لوبغاړي شامل کړي
زګ زما خپل تاریخ خیبر پختونخوا دی زګ زمونږ دا ګوانډیان هم دي او ما سوچو کو چې دل مونږ خپل ګوانډیان هم چانس ورکو دې ته لګ ایکسپلوژر ملاو شي زګ چې دلته نور ملکونه هم ټیمونه راځي او انټرنیشنل پلیئران راځي انډیا نه پاکستان نه او ما سوچو کو دې ځل مونږ افغانستان گیسټ والو ځکه چې خلکو ته پته ولګي چې دے سر دلتم التم کرکټ کیږي او د دې ښه ټیلنټ هم دی او د نن سبا افغانستان ټیم ښه روان دی ډېر زبردست روان دی حال کې د زمبابوې تم بیټ کړی دی نو مونږ زمونږ شوق چې خواهش وو چې دې راشي او خلکو ته وښي خپل ټیلنټ وښي او بدل زمونږ
صحیح تاسو عثمان صاحب که دا راته وویسته چې دوی چې راغلل د افغانستان د ټیم لوبغاړي تاسو سره ټیم کې برخه واخیسته تاسو کینډل سټار کې څنګه لوبه تاسو خوښه شوه
اوس پورې انفارچونیټلی زمونږ چې شو میچ شو هغه نه بس باران شو خو چې کوم زمونږ رومبی میچ وو هغه کې ماشاء الله د کسان ډېر ښه لوبه وکړو او پرفارمنس هم ورکړو او سو فار دی آر ډوئنګ ویری ګوډ
تاسو په مجموع کې په امریکا کې کرکټ څنګه غړي خیر
امریکا کرکټ نن سبا ډېر ښه روان دی او رو رو د نورو مې امپروو کیږي بزنس دلته انویسټران دي هغه پیسې ډېر زیات لګیا دي او غټ غټ ټورنامنټونه هم کیږي لګیا دي خلک پرائز منی هم ډېر زیات ښه دي
ګران اوریدونکو اوس هم تاسو ته وړاندې کوو یوه اداره چې د امریکا حکومت نظر څرګندوي
په روس کې د حکومت لخوا د اولسي معاشرې په تنظیمونو د روسي حکومت په جاري بندیزونو امریکې ډېره ناخوښي ښکاره کړې ده د روس حاکمانو په تازه ورځو کې اوپن سوسایټي نومي فاونډیشن او اوپن سوسایټي انسټیټیوټ اسیسټنس نومي فاونډیشن ناخوښه تنظیمونه اعلان کړي دي او دوی یې د روس خپلو همکارانو ته د امداد ورکولو نه منع کړي دي دا اقدام د غیر سرکاري تنظیمونو خلاف د روس د حکومت د کارروایه یوه برخه ده کوم چې د روس خلک د باقی دنیا نه نور هم جدا کوي د کال 2015 په مئی کې یو قانون منظور کړی شوی دی په دې کې د روس د لوی سرکاري وکیل دفتر ته اختیار ورکړی شوی دی چې هغه خارجي یا بین الاقوامي تنظیمونه ناخوخه یا غیر قانونه ګرځولې شي کوم چې د روس د سلامتیا دفاع یا آئینی نظام د پاره خطر جوړ شوی وي په دې لړ کې په قومي سطح د جمهوریت د پاره مالی امداد ورکوونکې تنظیم نېشنل انډومنت فار ډیموکراسي رومبه تنظیم وو چې په جولای کې ناخوخه تنظیم ګرځولې شوی دی د بشري حقوقو په هیومن رائټس واچ نومي تنظیم کې د یورپ او د وست ایشیا د پاره ډایریکټر هوګ ویلیامسن وایي چې د آزاد معاشري د تنظیمونو خلاف دا اقدام په روس کې د آزادو ګوندونو او اولسي مباحثې ترمنځ د فاصلو زیاتولو په لوري د روس د حکومت په توندۍ سره د تک کولو سرګندونه کوي په روس کې په دې ناخوخه قانون او د دې په نفاذ اولسي آزادو سخت غزار خوړلې دی د دې قانون لاندې به هغو روسیانو ته سزاګانې ورکولې شي څوک چې تش په نوم دې ناخوخو ګوندونو سره تعلقات ساتي دې سزاګانو کې جرمانې او تر شپږو کالو پورې د قید سزاګانې شاملې دي دا د هغو ډیرو اقداماتو ځینې یو دی چې د روس حکومت په قول د هیومن رائټس واچ د کال 2012 د آزادو ګوندونو خلاف شروع کړی دی د روس واکداران دینه علاوه د ملکی ان جی اوز خلاف د خارجي ایجنټانو په نوم د جوړ قانون لاندې کاروایي کوي د دسمبر د لومبي تاریخ پورې د روس یو سل 15 ملکی ان جی اوز د هغې قانون لاندې خارجي ایجنټان ګرځولې شوې دي کوم چې د خارجي امداد په ذریعه د کارکونکو روسی ان جی اوز په کارونو د قدغن لګولو لپاره جوړ کړی شوی دی د روس خلک په آزادۍ سره د خپلو خیالاتو د څرګندونې د صفا سوترا او خلکو ته د جوابدهی حکمرانۍ د قانون لاندې د مساوي سلوک کېدو او بغیر د سویرې په خپلو ټولو حقونو د عمل کولو حق لري امریکا روس ته په کلکه سره وایي چې په خپلو بین الاقوامي زموارو او لوزنامو ودرېږي او د رایې د اظهار په آزادۍ سره د خلکو د راغونډېدو او د قانون د بالادستۍ د آزادو احترام وکړي
اس عزتمن اوریدونکو خبری خبرونه د محل پای ته ورسیدله. ز او د دې خبرونه پروډوسر کلیم افضل تاسو نه اجازه غواړو. تاسو په لوی څښتن تعالی سپارو. سر لوړه او آباد اوسئ.